السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیک په خونه کې مې میر احمد ساپای همکاري کوي. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. دا بریدونه وړم ورځ وشول. پر افغان خاوره د پاکستاني یرغل له امله د اوښتې مرګ ژوبلې داش میره نن د طالبانو چارواکو ازادۍ راډیو ته تایید کړه. د قاسم قایم په نوم د کورنۍ چارو وزارت د یو افسر کورنۍ وایي چې نوموړی د طالبانو له لورې تښتول شوی و. تازه یې جسد دوی ته سپارل شوی دی. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه افسر د وژلو پېښه څیړي او جزئیات به له خلکو سره شریک. په خوست کې د موساخېل ولسوالۍ د ګبر د سیمې پر 324 کورنیو باندې د یو خیریه بنسټ لخوا د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. د موساخېلو د ګبر منطقه یوه لرې پرته سیمه ده چې په وروستیو 40 کلونو کې د امنیتي ستونزو له کبله پکې کارونه نه دي شوي او خلک یې د ژوندانه له ډېرو اسانتیاوو بې برخې دي. یاد مرسته له خیریه بنسټ سره ځایي سوداګرو، شتمنو کسانو او په عربي اروپایي هیوادونو کې میشتو افغانانو کړې ده. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت تر ویبسایټ خپور شو ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله کړي دي. د ترکیې دفاع وزیر دا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د ډیجیټالو تک په مرسته په بریا په نخښه شوې دي. او ټاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتی او امنیتی مسالو په باب خبري وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه به طرفانه دریځ غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړني سفر په درشل کې پرون ویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده، دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان دی او بل په څنګ کې سره ودرېږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان د ورستیو بریدونو کرا مرګ ژوبله په ډاګه شوه. د طالبانو دفاع وزارت وایي ځواکونه یې پوله کې د تیار سای په حالت کې دي. د طالبانو دا اقدامات د سیاستوالو له نظره څه ډول دي؟
دوی فعلا سم منظم کار کړی ده، ځکه په دغه مقطع کې چې مکرر دا عملیات نه ترسره کیږي نو دوی تنه اظهارات یا ترسیف حالات غوره کړی ده، درست عمل ده.
کابل کې د کورنیو چارو هغه برحاله افسر وژل شوی چې د طالبانو په غوښتنه بیرته دندې ته ستون شوی و.
یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده.
طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده، د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دا به هم واورئ چې ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې چې وړم ورځ وشول وڅل وختنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی یرغل له امله د اوښتې د مرګ ژوبلې شمېرې نن د طالبانو ځایي چارواکو له ازادۍ راډیو سره تایید کړې. له بله خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیورن سره پر کرښه یې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته پته مدي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې وڅ سلوي ملکیان وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبل لوړ شمیر په خوست کې دی، چیرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل
یو کدو کسان د خاورو کې هم پیدا شي او یو دو کسان د شفخانه کې او فصی یو سره یو څنګه ځفان شو زره او دوی ستنه ټپانو
خو د فرانسې خبری اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې دی وغړي نجیب الله لقوله په خوست کې د پاکستانی الوتکو د برید لامل د وشل شو یو شمیر اته څلوېختنه خو دلې په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او خزیدي او د یوې کورنۍ سلیر وشتغړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماخام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستاني عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یو خزه وژل شو. د کونړ د اطلاعات فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته دا شمیره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم نن ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شویو شمیر وڅلويخ دي او زیاته کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تورې ولاګو چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې دا ادعا هم شوې و چې د اپریل په 14مه په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو برید کوونکي وسلوال چې وطن پوځیان ووژل له افغانستان اور اوختي. خود طالبانو وای ان زبیح الله مجاهد نن له ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعا په کلا کرات کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ لپاره د سیوا ته هم ستوند نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستانی عسکرو لخوا بمبار شوی سیمې ته تللی د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي د ډیورن کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د بریت امر ته پته مدي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړي خو طالبان لدی عمل هم تر سختونی وکولاندې چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د يرغل پر وړاندې دفاع و نه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړي. دا سمحال چې ډیرو افغانانو د بریټ جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللې.
و موردل چې طالبانو پر خوست او کونړ د ورستیو بریدونو جزئیات خبر کړي. په دې بریدونو کې ټول ټال وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي چې ټول ملکیان بلل شوی دي. لدغه بریدونو سره پر افغانستان کې د نننه د عام خلکو غوسه هم پاریدلې ده. په بیرابیل ولایتونو کې مظاهره وشوه او لا هم دغه مظاهره للی روانه ده. دغه وضعیت به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په سر کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج نه وکړي.
اصل خبره دا ده چې داسې پېښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات سره کړي او بمبارو دا مسایل کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، ځکه د پروتوکول پر بنیاد باندې هغوی د افغانستان نه باید دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو پاره حالت بل حالت و. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فلحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پېښه چې کېږي مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماټیکو اصولو، حقوقو، موازینو، حتی خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر په بل هیواد په حریم په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار پلاس کیږي او له سره علاقه قمندانۍ نه هدایت اخلي او
دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیورن کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی ده، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرر دا عملیات نه ترسره کیږي وار په وار نه، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کیږي وزارت خارجه د هغه هیواد صفي استازه احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه مقامات ته لیږي. وزارت خارجه له غجې نه بیرته جواب ورکوي که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه وه او تیروتنه کې دوی خپله منلې وه، مذرت غوښتی او د غرایم یا د جبران خسارې ژمنه یې کړي او دا ژمنه یې کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي بیا تقدیر بریده پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او کچېره وای چې منازي حالت بیا پلاوه هم تاکل کې د وزارت دفاع او وزارت خارجي استخباراتو سره د پولیسو چې حقیقت یاب چې وګوري چې افغانستان حق لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراضي مکتوب ولغره نړیواله محکمونه دا مسله تعقیب کړي.
بل امارات سره هم د مسلې
تر بیا جنگ راځي.
طالبان په خپل په کور دننه هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، تر اوسه د دوی په نړیوال سټیج کې د دوی د مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازي نه لري. د نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي شکایت لپاره؟
د افغانستان دولت که څوک پر رسمیت پیژني کنه او که استازی هلته یې کنه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کار را په دې خوا د ملګرو ملتونو کې غړیتوب نه ده فسخه شوی، نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده، یا غړی هلته شته. او د یو هیواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود ده، لوی ستر ملت موجود دی افغانستان، نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښېږي یا لغه نړۍ ته خطر پیښېږي هلته اقدام وکړي.
د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معرج و چې له ازادۍ راډیو سره غږېد.
ازادۍ راډیو پلانډو څپو
ازادۍ راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د خپل هغه افسر د وژلو پیښه څیړي چې کورنۍ وایي پرونی جسد ورته سپارل شوی دی. دغه افسر چې د جمهوریت پر مهال هم په دغه وزارت کې وو، و میاشتې وړاندې د طالبانو په بلنه بیرته خپل دنده پیل کړه.
شهیدش ساختن و برای ما تسلیمش کردن.
د خپل ورور د وزل کېدو کیسه کوي. مجاهد د ډګروال قاسم قائم ورور دی چې وایي نوموړي د طالبانو د عفو دوکه خوړلې او بیرته دندې ته ورستون سوی و. د مجاهد په خبره ډګروال قاسم قائم د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د افسرانو عمومي مدیر و، چې د طالبانو د حکومت له پیل وروسته د عمومي عفو له اعلان او د طالبانو په بلنه بیرته دندې ته ورستون سوی و. خو په خبره له دوی سره تر و میاستو دندې وروسته تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ وتښتول سه او پرون یک شنبه جسد ور تسلیم کړای دی.
وختي کې امارات اسلامي روي
کله چې اسلامي امارات حکومت فیل کړ، دای وو چې بیرته دند ته ورستون شي، دای هم ورستون شو او شاوخوا و میشتې له دوی یعنی طالبانو سره دند تر سره کړه. تر دې چې د سې شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې کله چې له دند راوتلې وو، څو خاکی رنگ موټرو چې د طالبانو د استخباراتو دی لزان سره وړي وو. موږ چې هر څومره ولټاو پیدا مون شو کړی چې پرون 2 بجې له خپل شمیري زنګ راغی چې راشي د پولیسو 323 روغتون نه جنازه ترلاسه کړي.
جسد برادر تانو تسلیم شوین.
حتی موکړه د خغلی مجاهد د دغه ادا پاړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست نظر وپوښتو، خو ویان دې جواب را نه کړ. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبد النافی ټکور په هغه پیغام کې چې دغه وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی پکې ویلی دی،
د کورنیو چارو وزارت تړوند یو تن افسر قاسم قایم د مړینې پیښه د کورنیو چارو وزارت تر جدي پلټنې لاندې ده. راغلی پایلې به لرسنۍ سره شریک شي.
مجاهد د ورور غم اخیستای وو او په ژړغونې غږ وویل چې د نورو جزئیاتو د ورکړې توان نه لري. د معلوماتو له مخې ډګروال قاسم قایم د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار وو او کلونه یې د کورنیو چارو وزارت کې دنده ترسره کړې وه. د ملګرو ملتونو سازمان څو میاشتې مخکې طالبان د څه باندې سلو او تازه یوه اونۍ وړاندې نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې دوی د څه باندې 1500 افغان امنیتي ځواکونو، پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د وزنو او تری تم کولو مسولین وګڼل. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړی دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د خوانځیو په پرانیستو کې پرمختګ شوی، خو ډیر جزئیات نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپغم ټولګي پورته د نجونو خوانځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا خوانځي پرانیزي، اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
په دغه موضوع کې پرمختګ شوی ده، د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کوي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ ان شاء الله شوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میشت کې ژمنه کړې و چې د وری په دریمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې لشپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خوده چې درسونه تکینی. ډیری دوی په ژړا او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی، دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې، دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې تاوده موضوع دا ده چې د ترکیې دفاع وزارت وایي د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات کړي دي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د هیواد پاوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایی تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لري چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. خغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي، خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشین باسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي، تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي. پی کی کی ګوند د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه پاوځ په تیره یوه لسیزه کې څو ځلې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر ضد ځمکني او هوایی پوځي عملیات کړي دي. ترکی چارواکو په خصوصي څرګندونو کې ویلي دي چې دوی فکر کوي د عراق حکومت په کلکه د پی کی کی پر ضد د ترکیه د عملیاتو ملاتړ کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او د غراز د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو، خو اوس مخکې چې د پروګرام نورو برخو ته راشو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د بهرنیو سیالیو لپاره د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې تیاری. د افغانستان والیبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د آسیا د والیبال کنفدراسیون د مهالویش مطابق د دې رشتیا سیالۍ لوبې د 13 کلنو ښکته لوبغاړو په کټګورۍ کې د ایران په کوربتوب او د آسیایي هیوادونو د والیبال لوبډلو په ګډون په اګست میاشت کې پیلېږي. همدا ډول د آسیا د مرکزي زون سیالۍ هم د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د بنګلادیش په کوربتوب کیږي، چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله دې دواړو سیالیو ته تیاری نیسي. د والیبال فدراسیون وای د افغانستان د 13 کلنو څخه خکته د والیبال ملي لوبډلې لوبغاړي هر ورځ د والیبال په سټیډیم کې د سیالیو لپاره تمرین کوي. د اسیا د لایسنسي درجه د فوټبال روزونکو ته د روزنې ټولګي پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یوه اعلامیه کې ویلي د فوټبال د روزنې د دریمې یاسي درجه ټولګي د اسیا فوټبال کنفدراسیون په همکارۍ په کابل کې نن پیل کړ. په یاد ټولګي کې له پلازمینې کابل څخه څلور روزونکو ګډون کړی او د دوه اونیو په موده کې به د فوټبال روزنې تاکتیکونه په عملي او تیوري بڼه زده کړي. د دې ټولګي له پای ته رسېدو وروسته دا روزونکي کولی شي چې د ولایتي لوبډلو د لوبغاړو روزنه وکړي. او د چلسی فوټبال لوبډلې د اف اے کپ پایلوبي ته لار ومونده. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ چلسی خپلې سیالۍ کریسټال پالاس لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اف اے کپ پایلوبي ته لار ومونده. د اف اے کپ د نیمه پایلوبي په دویمه لوبه کې چلسی او کریسټال پالاس لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې چې لوبه د چلسی په ګټه 2-0 پای ته ورسېده. په دې لوبه کې د چلسی لپاره تیمو وارنر او میسن مونټ ګولونه وکړل. د یادونې ده چې لیورپول تر دې وړاندې د اف اے کپ پایلوبي ته لار موندلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. په دې برخه کې په کندهار کې د دوو پخوانیو فابریکو د بیرته فعالیتو او همدارس په کونړ کې د چپلی ګنډونکو د کاروبار د خرابېدو په اړه راپورونه لرو. لومړی د کندهار په اړه. په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړې اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دا غبند دروازه چلويش کال وړاندې دی د زرګونو کاریګرو د تاګراتګ لار و، خو شپارس کال کیږي چې تړلی او د میلیونونو ډالر په ارزش د دې فابریکو ماشينونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیل د کندهار د نساجی په نخیا او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنگ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوجي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 کال کې جلد په فابریکه کې کار کوم. د پښمی فابریکه تقریبا 2 پایه باف ماشينونه لري او نور مختلف ماشينونه د نختابي او د کرملر او د رنگامزي دي. د پښمی نساجي فابریکه کې او په نخي نساجي فابریکه کې تقریبا 1200 پایه ماشين لري، یعنی رنگ رنگ ماشين د اول نظافي دي، بیا هواګر دي، شانه دي، فلټي دي، نختابي دي، بیا بل اخر غونډه خاطر دي، د غونډه کې باف ته د باف ته ټکو جوړي دي، رنگامزي ته پر رنگامزي کې تقریبا اوره کم رنگ رنگامزي کې د ټکو بیا بازار روشتزی تقریبا 550000 یو نیم زر نفر مجدل کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکه نوې متشته وو، چې اندازه کار چلنسه وو، چې فابریکه په مونتاژ حالت کې وو، یعنی د رنگمزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه روز پاتې دي. انور بافتو نختبی ګرد ماشينونو فعال دی، یو څه مجدزین کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکي چې یو وخت پکشي نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل سوي. د دغه فابریکو مسول املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1.5 میلیون ډالر ډیر لګښت اړتیا لري.
په پیلند لپاره چې وس ځین ماشینالات دي، داسې معنی میږي چې کله به موږ وایي چې د مخریبي هغه به فعال سي، فعال به کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړو د پښمو د نخي لپاره د 1.5 میلیون ډالر په شاوخوا کې ارزښت دغه مستریب اړتیا لري. نو ان شاء الله امید سره کدې دې سره کوموسي او یا په دون اندازې کې موږ ته نیولې دي چې دا موږ کوم اندازې د دواړو فابریکو د پاره نیولې سي پښمو نه خې.
بلخوا د کندهار د صنایع او مدن خونی غړي نعمت الله نعمت وایي ک دولت دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې د نظری شاته کار کړی دي، موږ په مبه تولیدو
ولی موږ پمبا پتار نو ساړه ولای یا موږ وړی تولیدو موږ وړی دلته په نور شان باندې نو ساړه ولای نو د صنعت په برخه کې به دا ډیر غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالر ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمیره دا ده 0042022112415. شمیره بیا وایم 0042022112415.
په کونړ کې چپلی ګډون کې وای په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوی دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پایل وړاندې ډیر شمیر کسانو د چپلی جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنیو تولیداتو اخیستو ته مخه کړي چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
15 سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګې دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمې سپلی جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت سپلی جوړو په کونړ کې نور کلونه به ډېر مشتریان راتله، مونږ ته ډېر اډرونه به مونږ اغستل، سکل هغسې کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډېر دي، د خلکو سره پیسې نشته دي، زموږ کارونه باندې ډېر منفي اغېز کړی. دا ډېر ښه کیفیت لري، ښه شیان د خارج نه راځي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډېر زرد منځه ځي، هغه په مشین جوړې شوي، مشیني زموږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټۍ کې درې نور کاریګر هم کار کوي. دو تنه رینه په لاس پر چپلیو بخی وهي او بلې بیا د ربړ او څرمنې اضافي ځایونه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلی ګنډونکو بازار کمرنګی کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکي هم ورته ستونزې ګالي. 30 سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایښي او په نشت بازار کې خپل راوړې سودا ته په دکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر زوی په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. پوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته په غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د معاشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خلکو د کارونو په خکېدلو دی او همدغه شان د بیرغونې کارون ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ قرقرادادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې سپلای ګوندون کې او پلورن کې په داسې حال کې د بازار لنشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان لورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادی رادیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده. ستاسو ده ځکه چې ناپیېلې ده، او د هیڅ چا نه ده ځکه چې په هیڅ چا پورې تړلې نه ده. ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
د وخت سره مو سره یو کلام په ډیر تاسو په وایم چې په دوه ټول دې شپېتو کالو کې چې مو تېر کو اولین دفعه دې چې د پاکستان تیارې رسی او نرز دې حریم کو او تجاوز کو او دلته بې ګناه افغانان وژني. چېرې دی داود خان سل د عمره یو د ممره چې دستار تړي هزار دی د دستار سړی پشمار دی.
السلام علیکم آزادی ټوکر قوم ته سلامونه وایي. زه ډاکټر سید صلاح الدین د کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. بعد هم ورسره د ملل متحد شو ته د دې چې جوړ کړی